سلام ستړي مشي سحر مو بخير تاسو مخک لا ساتي رادیو نوري د خبري مجله په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په سواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه پټوکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي دا ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي ټرمپ د سه شنبې په ماښام خپلو مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. نن اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولي دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې درې تنه په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې په دوه جلا اعلامیو کې ویلي په تخار ولایت کې یوه ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلې. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 دورې وهل شوي او په 5 تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. وړمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو طالبانو د نورو کلونو پرتله سږ کال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غکړی شو د کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واک کې وخت تر خبري اژانس پرون چهارشنبه لیکلي د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت استازي پیر البرت حساس سره مطرح کړي دي. د بختر پټوکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیرمو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. بختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي ناروې به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي ډالر د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. په ناروې کې افغان سفارت د تیر جمهوریت د چارواکو په لاس کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي په تیر 2023 کال کې د ملکي کسانو په مرکشوب کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي په ټوله نړۍ کې 340 کسان چې له دې ډلې 502 د بشري حقونو مدافعین وو د تیر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون په ټکو په دې کسانو کې له هرو 501 له تبعیض سره مخامخ وو. دې سازمان وړاندې ویلي موندنې ښیي چې د بشري حقونو فعالان په پراخه کچه له تاوتریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د نورو کلونو پرتله تیر کال په نښتو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر ډیره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. دغه سازمان د شمیرو له مخې په تیر کال کې د 2022 پرتله 4 برابره ماشومان په نښتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي د دغه راپور معلومات د نړیوالې ټولنې په تایید او په بیلابیلو سیمو کې له خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ایران سره د پوځي استراتیژیکو همکاري او قرارداد کې ایران ته د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبه وویل ایران له اسرائیلو سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرسبورګ کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل د مسکو له خوا تهران ته ورکړل شوی پوځي تجهیزات د اسرائیلو له جګړې سره هیڅ اړیکه نه لري. پوتین د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه د اسرائیلو پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیواد ته پرمختللې وسلې ورکوي او کنه وویل د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي ستراتیژیک تړون کې د پرمختلو وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو دریو کلونو کې پر اوکراین په بریدونو کې په ایران کې جوړه شوې د شاهد په نوم بې پیلوټه الوتکه کارولې ده. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطلب اوریدلی شئ. نن اوومه ورځ ده چې اسرائیلو پر ایران بریدونه کړي دي. په ایران کې بند افغانان وایي
چې خپل بند پاتې مریض ما عملیات میکړه ده. ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ایران کې میشته افغانان شکایت کوي چې رنی چارواکي ورته د تهران په ګډون د ایران له نورو خارونو د وتلو اجازه نه ورکوي. وړاندې به په راپور کې راسره واورئ چې دغه افغانان اوس مهال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. په افغانستان کې عام خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، خو دغه ستونزه څومره جدي ده؟
کله چې او بازار چالان کو فقط یو ساعت کې اوبو ورکي، نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا.
لا دې سربیره درته نور راپورونه هم لرو. که چیرې وخت پاتې شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره تایر روشن دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پریکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي بریده د پښتنې په ځواب کې خبرې اعلان ته ویل شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربند په لټه نه ده او مطلق بریا غواړي. دغه په ټکو لاټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي د ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغه ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي دي ټرمپ د سه‌شنبه په ماښام خپل مشاورینو ته ویلي و چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پریکړه کوي. د راپورونو له مخې ښایي په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا نوموړی هدف وي. نن پنجشنبه روټرز خبري اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله دا راپور کړی دی چې امریکا خپل زیانمنونکي پوځي تجهیزات له سیمې وستل دي. دا دغه چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کیختي او د قطر د الحدیده هوایي ډګر امریکایي الوتکې وستل شوې دي. رویټرز له دې وړاندې راپور کړی و چې د سون توکو رسونکو امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللې او ډېرې جنگي الوتکې هم په سیمه کې راټولې شوې دي. بل پلاو د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې دا پرمختګونه په داسې حال کې دي چې یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول. پرون ماښام ایشوټر پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت خپل یو شمیر غیر ضروري کارکونکي او د هغوی کورنۍ امریکا ته انتقال کړل. اسرائیلی چارواکو له تل ابیب د امریکایي ډیپلوماټانو وتل تایید کړی دي. کته مروخانه ده چې امریکا خپل څو ډیپلوماټان له اسرائیل وستي، خو ایشوټر پریس لیکي چې دا اقدام له اسرائیل سره د ایران پر ضد د اسرائیلو د خکیلتیا په معنا ده. په عین حال کې روټرز خبري اژانس راپور کړی دی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی یو شمېر اروپایي وزیرانو سره وګوري. رویټرز د یوې سرچینې په حواله لیکلي تمه ده رقچی د جمعې په ورځ د جرمني، فرانسې، برېټانیې او د اروپایي ټولنې له یو شمېر نورو وزیرانو سره په جنیوا کې خبرې وکړي. بل پلو د ایران په دولتي ټلویزیون صدا او سیما کې د تیر 1401 کال د ایران د رژیم خلاف د لارینونو د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته د ټلویزیون تایید کړ چې حق شوی دی. د حق پر مهال د صدا او سیما لخوا په خبرو شو ویډیوګانو کې خلک د رژیم پر ضد پاڅون ته هڅول کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې سړکونو ته ووزي. د ایران د دولتي ټلویزیون وروسته له هغې حق کیږي چې دو ورځې مخکې اسرائیلو پرې بریدونه وکړل. نن پنجشنبه ومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ توده جګړه روانه ده او دوړو خو ته درنه تلفات اوخته دي. دا دغه تلفات په منځ کې او د دې جګړې په منځ کې افغانان هم باندې پاتې دي. هغه افغان کډوال چې ایران ته کډوال شوی وای شي اوس جګړې رې سر کړی دي او ایرانی چارواکي اجازه نه ورکوي چې د تهران په ګډون له دغه هیواد او د دې هیواد له خرونه ووزي. ورزونور تفصیل لا اکرام ولا اکرام نور.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویره اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشه افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارون ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر محل د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهراني او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خاربل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په اړه کې د اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دا غنن سحر سلفا سے پینځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویلي چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع د ډیره جدي ده. زه خپل هم باندې پاتې مریض ما عملیات می کړل ډیره افغانان نو دلته باندې پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو ویفالې مونیسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزی او یوې امنی سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووزی ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنۍ په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه د خاره ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اروپای ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.5 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یو تازه خبرې شوې لمه کې ویلي دي چې د مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو د لارستند شو زیانمنو افغان کډوالو لپاره ځانګړي شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي د ته په پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نن او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.5 میلیونه یورو بشري مرستې کوي. په غیلام کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.1 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري مؤسسو ته ورکړل شي او د غیلامې په ټکو پیران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړي شوي دي. په دوام کې راغلی چې د اروپای ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبیعي آفتونو په برخو کې وي. په لمیا کې د اروپای ټولنې د بحرانونو د مدیریت برابري او چمتووالي کمشنری مشر حاجا لهبی په حواله راغلی چې اروپای ټولنه د غشان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې لګړنو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړی د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یوه برخه یې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبرې کړي ویلي
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو الذي 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپل ټولنیز کیسه لري.
د لامیا د لوړ پورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپای ټولنې په کوربتوب د جون میاشتې په 14 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپای ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 380 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپای ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 لوتنې شوې او شاوخوا 2150 ټنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډپ کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تختې مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. دوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبره پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګې یو ور بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یون وومن په راپور کې چې تازه خبر کړی ویلي افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند بې برخې شوې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیاوو او جنسیتي برابرۍ تر ټولو پراخ ارزونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د 2023 کال د افغانستان د جندر شاخص په نوم خبره کړې ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو پراخه محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال په هرو 100 ځوانو ښځو کې 8 د زده کړو، کار او مسلکي روزنې له حقه محرومې دي. د راپور چې سه شنبه د جون په 14 د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص یا جندر انډیکس په نوم خبر شوی په کې راغلی چې دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیا او جنسیتي برابرۍ په اړه تر ټولو پراخه ارزونه ده. د راپور پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغان میرمنې د انساني پراختیا له نړیوالو معیارونو شاته پاتې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان له یمن وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د ښځو او نارینه ترمنځ تر ټولو پراخه جنسیتي تشه لري. د یو ان وومن ارزونه ښیي چې 84% توپیر د روغتیا، زده کړو، مالي خدمتونو ته د لاسرسي او تصمیم نیونې په برخو کې موجود دی. دا شاخص دا هم ښیي چې افغان ښځې په منځني ډول یوازې 10% خپل واقعي وړتیاوې کاروي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا شمېر 8.5% ته رسیږي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د مسؤلي سیما بحث له قوله راغلي د افغانستان تر ټولو ستره پانګه د دې هیواد میرمنې او نجونې دي. د دوی ظرفیت له پامه غورځول شوی خو هغوی بیا هم مقاومت کوي، افغان ښځې د یو بل ملاتړ کوي، کاروبارونه پیلوي، بشري مرستې رسوي او د بیعدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي. په راپور کې راغلي چې افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوي او دا چې د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز له امله د دوهم پړاو زده کړو بشپړولو کچه 0 ته ټیټه شوې، آن د روغتیایي زده کړو برخې ته هم د دوی تګ بند شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه د هم ویلي چې د افغانستان بازار د جنسیت لاړه تر ټولو لوی واټن لري او یوازې 24% ښځې د کاري ځواک برخه ده، په داسې حال کې چې 90% نارینه د کار په بازار کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي چې د زده کړو او کار په ګډون د طالبانو له لوري د دوی په وړاندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. د کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زنه افغانستان د تایی 4 سال با بسیار
افغان میرمنو په دې تیرو څلورو کلونو کې سخت فشارونه او محدودیتونه تجربه کړل. دوی یوازې خپل نفس اخلي خو له روحي او رواني اړخه سخت ځورېدلي چې جبران به کلونه وخت ونیسي تر څو افغان میرمنې یو ور بیا آرام ژوند ته ستنې شي
کلی قرار داشته باشند.
د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غوږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ورځ تر بلې سخت محدودیتونه تجربه کوي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفی تغییرات راځي.
د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي.
نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستلي دي په هغوی باندې دي او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي، چې له امله په دې هېواد کې واکمن طالبان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته د نړیوالې پاملرنې نشتوالی کولی شي په نورو هېوادونو کې د ښځو حقونه هم زیانمن کړي. دغه ادارې ویلي دغه راز د بشري مرستو نشتوالی د ښځو او ماشومانو لپاره د سلګونو خدماتي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې تر یو میلیون ډېری ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسې مخه کله ازادي رادیو ناوړی تاسې کولای شئ چې اوس د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر اپلیکیشن باندې هم پیدا کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته مخ پر پانه باندې مستقیما د ازادي رادیو پر ویب باندې پر اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. تاسې اپ سٹور اپل سٹور ته وړئ او لاغې ځای کولای شئ چې زموږ اپلیکیشن ډاؤنلوډ کړئ او څلور وشته زموږ خبرونه واورئ. همدارنګه په نورو پلیټفارمونو لکه فیسبوک، یوټیوب او نورو چینلونو هم موږ تعقیبولی شئ. اوس مرزو په پلازمینې کابل کې د وچکالۍ او د خبرداري د دغې او میلیونی ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کړې ده. ورپسې ساسي پیغامونه.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازک چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی، نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوه کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څه شته اوبه هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمړنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دالمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا وو چې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډیر کم وو. پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل سو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوی او اوس د اړتیا وړ اوبه په بای اخلي.
څلوېښت متره سم وهلي و، یوازې موږ نه شاو خوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي. د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي. د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لیک دی و کانال سروي بشپړه شوی او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوعروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید ارتونه عاجل کیږي. هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
facebook.com/azadiradio
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واه لیکارته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي داغه سناسي ما شخلي خو ریاستونه هم ستپ دي کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ داغه سناسي. کدا کسان لری سي مثال پراغه پر دایو باندې مسلکي کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روز سوي دي ډیر مساجد په سوي دي. کچې د پونتون استاد هم لری سي نو ډیر پرمختګ ونه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. نو په فکر سره چې کوم بودیجه چې وسته سوي په سوي د چ پدې کې سم برخه ورک وسي دغه تعلیمي مراکز ته فهمدارنه ورته وسي. دا خو بیخي ظلم دي. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کې دا خو ما فکر سره شکار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناش په کار نه کوي.
سلامونه دی آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام و خسته نباشید، با مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان از مجازات سه تن در ولایت های تخار و میدان وردک خبر داده است. استر محکمه طالبان در دو اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که به شمول یک زن دو تن را به اتهام آنچه این محکمه زنا خوانده است در ولایت تخار و یک تن را به اتهام لواطت در ولایت میدان وردک شلاق زدند. این محکمه گفته است که این افراد هر کدام 39 دره در محضر عام زده شدند و همچنان یکی از آنها به 5 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. این محکمه روز سه‌شنبه از مجازات 9 نفر به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های کابل و سمنگان نیز خبر داده بود. با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری، طالبان به اجرای مجازات بدنی در افغانستان ادامه دادند. سازمان‌های حقوق بشری به شمول سازمان ملل متحد این نوع مجازات را تخطی از حقوق بشر دانسته و گفتند طالبان در این نوع مجازات‌ها کرامت انسانی را زیر پا می‌کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این گفته بود که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. حکومت طالبان خواستار کمک جامعه جهانی در بخش‌های توسعه کمک‌های انکشافی، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان، جلوگیری از خطرات تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی شد. این را خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز چهارشنبه 28 جوزا خبر داده و گفته است که قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، در دیدارش با پیر آلبرت الساس، نماینده سفارت ناروی برای افغانستان، مطرح کرده است. بر اساس خبرگزاری باختر، وزیر اقتصاد طالبان همچنان خواهان رفع تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی جهان شده است. این خبرگزاری به نقل از نماینده سفارت ناروی نوشته است که وی از کمک 80 میلیون دلاری کشور ناروی در بخش مساعدت‌های بشری به افغانستان در سال جاری میلادی خبر داده است. ناروی مانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته با حکومت طالبان تعامل داشته است. سفارت افغانستان در اسلو، پایتخت ناروی، از سوی دیپلمات‌های وفادار به جمهوری مخلوع افغانستان اداره می‌شد، اما در 12 سپتامبر سال گذشته ناروی این سفارت را به درخواست طالبان بست. اما در واکنش به اقدام طالبان مبنی بر بستن انستیتوت‌های طبی برای دختران، اعلام کرد که از تحویل دادن سفارت افغانستان به طالبان خودداری می کند. یافته‌های جدید کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که مرگ غیر نظامیان در درگیری‌های جهانی در سال 2024 40% افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش که به تاریخ 18 جون نشر کرده گفته است که حداقل 48384 نفر از جمله 502 مدافع حقوق بشر در درگیری‌های سال 2024 میلادی کشته شدند، در حالی که از هر 5 نفر یک نفر با تبعیض روبرو بوده است. این سازمان همچنان گفته است که یافته‌های آنها نشان دهنده تبعیض گسترده و فزاینده و هدف قرار گرفتن مرگبار مدافعان حقوق بشر است. در این گزارش همچنان آمده است که خشونت علیه کودکان و زنان در درگیری‌های مسلحانه تا 2 سال گذشته ویرانگر بوده و بین سال‌های 2023 تا 2024 تقریباً 4 برابر بیشتر از سال‌های 2021 تا 2022 کودکان و زنان در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. در این گزارش گفته شده که این یافته های دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با استفاده از یک روش مورد توافق بین المللی و با تایید منابع مستقل جمع‌آوری شده است. رئیس جمهور روسیه میگوید قرارداد راهبردی با تهران شامل همکاری نظامی نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه 8 جون گفت که ایران در درگیری نظامی با اسرائیل از مسکو درخواست کمک نظامی نکرده است. پوتین که در کنفرانس خبری تلویزیونی در سن پترزبورگ همچنان گفت که کشورش وسایل و تجهیزات نظامی در اختیار تهران گذاشته که ارتباط با درگیری جاری با اسرائیل ندارد. او در پاسخ به این سوال که آیا مسکو تجهیزات نظامی مدرن در اختیار تهران میگذارد تا در برابر اسرائیل از خود دفاع کند، گفت قرارداد همکاری راهبردی میان ایران و روسیه که سال گذشته امضا شد شامل همکاری نظامی نمی شود. این در حال است که روسیه در جریان حملات خود به اوکراین در 3 سال گذشته از تیاره های بی پیلوت ایرانی استفاده کرده که این اقدام باعث وضع تحریم ها علیه ایران توسط امریکا و اروپا شد. رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به حضور 200 متخصص روسیه در نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعلام کرد که مسکو با رهبری اسرائیل توافق کرده که امنیت این افراد تضمین شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبحگاهی خواهید شنید. اتحادیه اروپا 161 میلیون یورو کمک‌های بشردوستانه را در سال جاری میلادی به مردم افغانستان ارائه می‌کند. شماری از مهاجران افغان در تهران می‌گویند که با وجود افزایش تنش‌ها در ایران به آنان اجازه خروج از این شهر داده نشده است.
وضعیت بسیار خراب است و کسانی که داخل تهران بودند اجازه بیرون رفتن به دیگر شهرستان‌ها مستنور ندارند. دیگر فعلا وضعیتشون بسیار خراب معلوم میشه. هر کس هر جایی که هست هم تو فرم خوابیده.
در گزارش هم خواهید شنید که شماری از ایرانی ها به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان و ترکیه رفتند.
من دیروز همین موقع سر کارم بودم توی منطقه 3 تهران، مجبور شدیم وسایلمون رو جمع کنیم بیایم فعلا تا اطلاع ثانوی، هر موقع شد بعد دوباره برگردیم بریم سر کار و زندگی.
در این مورد هم برایتان خواهیم گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ کس نمیداند من در مورد ایران چی تصمیم خواهم گرفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم و این مجله خبری را با کمک تکنیکی طاهر روشان تقدیمتان میکنم. اتحادیه اروپا 161 میلیون یورو کمک‌های بشردوستانه را در سال جاری میلادی به مردم افغانستان ارائه می‌کند. این اتحادیه در اعلامیه تازه‌اش گفته که این مبلغ برای حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر در افغانستان، ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است. همزمان دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال 2025 تنها 18% بود دریافت کرده که مانع ارائه کمک به میلیون ها نفر از جمله زنان، کودکان، بیجا شدگان و گروه های آسیب پذیر شده است. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
اتحادیه اروپا میگوید با توجه به اینکه بحران بشری در افغانستان همچنان یکی از شدیدترین بحران ها در جهان است، 161 میلیون یورو کمک بشردوستانه برای حمایت از آسیب پذیرترین افغان ها در داخل افغانستان و منطقه
فراهم میکند.
در اعلامیه که این اتحادیه به تازگی منتشر کرده آمده است که از این مبلغ بیش از 141 میلیون یورو به سازمان‌های بشردوستانه فعال در داخل افغانستان اختصاص خواهد یافت و برای کمک به افغان‌ها و مهاجران افغان در پاکستان و ایران نیز هر کدام 10 میلیون یورو اختصاص داده شده است. در ادامه آمده که کمک های جدید اتحادیه اروپا شامل کمک های غذایی، ارائه خدمات درمانی و مقابله با سوء تغذیه، دسترسی بهتر به آب آشامیدنی، صحت، ارائه مشاوره حقوقی و حمایت از حقوق افراد در معرض خطر، آموزش در شرایط اضطراری به ویژه برای دختران و اقدامات آمادگی برای مقابله با آفات طبیعی خواهد بود. در اعلامیه به نقل از حاجا لبیب، کمیشنر برابری آمادگی و مدیریت بحران اتحادیه اروپا، آمده از اینکه مردم افغانستان در داخل و در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران با چالش‌های فراوان روبرواند، اتحادیه اروپا همچنان آماده کمک است. او در صحبت خود در مورد وضعیت در افغانستان در نشست مقام‌های ارشد در بروکسل که بخش آن را در صفحه ایکس خود نشر کرده، با تاکید بر ادامه کمک‌ها به افغان‌ها گفته است:
نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. هر یک از این 23 میلیون نفر شخصی است که نامی دارد، خانواده‌ای دارد و داستان‌های اجتماعی خودش را دارد.
این اعلامیه اتحادیه اروپا همزمان با برگزاری نشست مقام‌های ارشد در بروکسل که به میزبانی اتحادیه اروپا به تاریخ 16 و 17 جون درباره وضعیت افغانستان در آن بحث شد، منتشر شده است. این اتحادیه گفته که از سال 2021 تا کنون بیش از 860 میلیون یورو برای رسیدگی به بحران افغانستان اختصاص داده است. در ادامه آمده که از زمان آغاز پل هوایی بشردوستانه اروپا در سال 2021 در مجموع 40 پرواز انجام شده و حدود 2150 تن کمک های امدادی به افغانستان منتقل شده است. در این حال همزمان با برگزاری نشست مقام های ارشد در بروکسل، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر اعلامیه گفته که نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال 2025 تنها 18% بودجه دریافت کرده که مانع ارائه کمک به میلیون ها نفر از جمله زنان، کودکان، بیجا شده ها و گروه های آسیب پذیر شده است. در ادامه آمده که بیش از 420 مرکز صحی و نزدیک به 300 مرکز تغذیه در این کشور غیر فعال شدند که دسترسی به درمان و کمک های حیاتی را برای میلیون ها نفر محدود کرده است. با گفته اوچا، کمک های اضطراری غذایی فقط به 1 میلیون نفر بین ماه های می تا اکتبر خواهد رسید و 5 میلیون نفر بدون کمک خواهند ماند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا سر می‌زنیم به ایران. شماری از مهاجران افغان در تهران می‌گویند که با وصف افزایش تنش‌ها در ایران و هشدارهای آمریکا و اسرائیل مبنی بر تخلیه تهران، با آنها اجازه خروج از این شهر دادن نشده است. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در وضعیت مملو از نگرانی و عدم امنیت به سر می‌برند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با افزایش تنش‌ها در ایران و انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته و زخمی شدن افغان‌ها در پی حملات اسرائیل، برخی مهاجران افغان در تهران می‌گویند که برای آنان اجازه خروج از شهر داده نمی‌شود و مجبورند در خانه‌های خود بمانند. آنان می‌گویند در فضای پر از ترس، نگرانی و ناامنی به سر می‌برند و با آنکه بسیاری از شهروندان ایرانی تهران را ترک کردند، اما با آنان حتی اجازه گشت و گذار آزادانه در شهر داده نمی‌شود. یک مهاجر افغان در تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
از دیشب به این سو دیگه هیچ کس اجازه گشت و گذار برای افغانیان نمیده. وضعیت بسیار خراب است و کسانی که داخل تهران بودن اجازه بیرون رفتن به دیگه شهرستان و استانور نداره. دیگه فعلا وضعیتشون بسیار خراب معلوم میشه. هر کس در هر جای که هست هم تو فیلم خوابیده.
برخی از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شدند که انگام تلاش برای ترک شهر مورد لتوکوب پلیس ایران قرار گرفتند. یک مهاجر دیگر افغان به رادیو آزادی گفت که اداره کفالت ایران مسدود است. اداره کفالت ایران که مربوط وزارت داخله ایران است، مسئول رسیدگی با وضعیت اقامت، شناسایی، ثبت و صدور برگه‌های قانونی برای اتباع خارجی به ویژه مهاجران افغان است. یکی از این مهاجران که هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تهران دوباره رو برای که می تو اجازه نوری کنید.
برای بیرون شدن از تهران به افغانها اجازه داده نمی شود که این موضوع خیلی جدی است و به ضرر افغانها است. افغانها در تهران بند ماندن. همین امروز صبح دوستم تماس گرفت که به دفتر کفالت می روم اما نشد. این موضوع خیلی جدی است. من خودم اینجا بند ماندیم. مریض هم هستم و عملیات کردیم. افغانهای دیگر نیز در اینجا بند ماندن و شماره از افغانها زخمی هم شدند و شهید هم شدند.
در این حال مانسه عمرزاده فعال حقوق زن در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانهای ساکن تهران که بدون اسناد معتبر مثل پاسپورت و ویزان و دلایل آنچه که جلوگیری از تهدیدات امنیتی خوانده می شود اجازه خروج از این شهر را ندارند.
مهاجرینی که در تهران هست، مهاجرینی که اسناد دارن میتونن تهران را ترک کنن، به یک استان امن‌تر انتقال پیدا کنن، ولی مهاجرینی که اسناد ندارن اونا را اجازه برگشت داده نمیشه برشان. دیگه حتی موترها انتقال نشان نمیتن چون اسناد ندارن، که خیلی نگران کننده هستن.
این در حالی است که شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله طول نیوز از کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در حملات هوایی اسرائیل بر ایران خبر داده است. این رسانه ناوقت روز سه‌شنبه 17 جون گزارش داده که یک جوان 18 ساله افغان که باشنده ولسوالی مرغاب به ولایت غور بوده و به گفته پدرش حدود 6 ماه پیش برای کار به ایران رفته بود، صبح روز سه‌شنبه کشته شده و 3 تن از همراهانش زخمی شدند. پیش از این یک مهاجر افغان در تهران به رادیو آزادی گفته بود که یکی از آشنایانش، یک جوان افغان، در جریان حملات اسرائیل بر تهران کشته شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 16 جون از ساکنان تهران خواست که فوراً این شهر را ترک کنند. اسرائیل نیز پیشتر هشدارهای مشابه برای ترک مناطق مختلف تهران صادر کرده بود. اردوی اسرائیل گفته است که بامداد روز چهارشنبه حملات هوایی تازه‌ای را بر تهران انجام داده است. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، غرب، کرج و شماره از شهرهای دیگر منتشر شده است. گفتنی است که درگیری میان ایران و اسرائیل روز چهارشنبه 18 جون وارد ششمین روز شد.
در این حال شماری از ایرانی ها به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان و ترکیه رفتند. بیاین که گزارش امید مرزبان در این مورد بشنویم.
ایرانی ها در حال مهاجرت به کشور همسایه ارمنستان. این شهروندان ایران از طریق مرز اگاراک وارد ارمنستان می شوند.
نگران علی خانواده من نگران بودن، هر روز زنگ می‌زدم از آلمان کجایی، هم اوکی اینا، الان زنگ زدم اوکی، آره اوکی، ولی الانم که اینجا اومدم به خاطر اینکه پرواز نبود من تا حالا اینجا نیومدم.
از 13 جون به این سو در حملات متقابل ایران و اسرائیل ده ها تن کشته و صد ها تن زخمی شدند. اسرائیل تأسیسات هسته‌ای و خانه‌های نظامیان ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران را هدف قرار داده. در مقابل ایران هم شهرهای اسرائیل را زیر رگبار حملات راکتی و طیارهای بی پیلوت قرار داد. شماری از این ایرانی ها برای رادیو آزادی می گویند که هیچ شهر در کشورشان امن نیست. امیر نیکی، شهروند ایران که در بریتانیا زندگی می کند، می گوید که دوستان و اعضای خانواده اش نیز تلاش دارند ایران را ترک کنند. خانواده او در اصفهان زندگی می کند، شهری که در آن چندین تأسیسات هسته‌ای وجود دارد.
آنها در شرایط پر از استراب به سر می برند. نفس کشیده نمی توانند، غذا خورده نمی توانند، آب نوشیده نمی توانند. آنها در شوک به سر می برند، حتی خوابیده نمی توانند. هیچ شهر امن نیست، زیرا در هر جا پایگاه نظامی و سپاه پاسداران وجود دارد.
ایران با جمعیت بیش از 90 میلیون در میان 17 پر جمعیت ترین کشورهای جهان است. مرز ایران و ترکیه نیز پر از ایرانی هایی است که مهاجرت می کنند. شماری از آنها و ایرانی و آتش را از نزدیک تجربه کردند.
دقیقا کنار محلی که من محل زندگی منم هست، همونجا هم دقیقا حالا بمب خورده یا تخریب شده.
من دیروز همین موقع سر کارم بودم توی منطقه سه تهران، مجبور شدیم وسایلمون رو جمع کنیم بیایم فعلا تا اطلاع ثانوی، هر موقع شد بعد دوباره برگردیم بریم سر کار و زندگیمون.
هرچند رهبران کشورها و نهادهای جهانی خواستار خیشتنداری از دو کشور و کاهش تنش میان دو طرف شدند، اما در روزهای اخیر تنش نه تنها کاهش نیافته بلکه شدت هم گرفته است.
We'll be right back.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ کس نمی‌داند من در مورد ایران چه تصمیمی خواهم گرفت. آقای ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید در پاسخ به سوال درباره حمله احتمالی به ایران به خبرنگاران گفت که شاید این کار را بکنم، شاید هم نکنم. هیچ کس نمی‌داند چه کار خواهم کرد. ترامپ پیش از این گفته بود که آمریکا اکنون به دنبال آتش بس با ایران نیست و خواهان پیروزی مطلق است. به گفته او این بار ممکن است مجبور شویم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بجنگیم. ترامپ طرح جنگ را تایید کرده اما هنوز تصمیم نگرفته است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح حمله به ایران را تایید کرده است. این روزنامه به نقل از منابع نوشته که رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه به مشاورانش گفته طرحهای حمله به ایران را تایید می‌کند، اما این اقدام را به تأخیر انداخته تا ببیند ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار می‌گذارد یا نه. بر اساس گزارش ها تأسیسات هسته‌ای ایران که در کوه ها پنهان شدند ممکن است اولین هدف آمریکا باشند. در همین حال خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 19 جون به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده تجهیزات نظامی آسیب پذیر خود را از منطقه خارج کرده است. به گفته این مقامات زیردریایی ها و کشتی های آمریکایی از بحرین و طیاره های آمریکایی از پایگاه هوایی العدید در قطر انتقال داده شدند. رویترز پیش از این گزارش داده بود که طیاره های سوخت رسان آمریکا از اروپا به شرق میانه رفتند و جت های جنگی بیشتر نیز در منطقه مستقر شدند. این تحولات در جنگ بین ایران و اسرائیل در حال رخ این تحولات در جنگ بین ایران و اسرائیل در حال رخ می‌دهد که تعداد از دیپلمات های آمریکایی با طیاره های نظامی به ایالات متحده منتقل شدند.
بیشتر از خبر،
بخش زنان سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بیاین که جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در حالی که محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش، کار و سایر حقوق زنان در افغانستان همچنان پابرجاست، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women در گزارش تازه‌اش گفته است که در حال حاضر از هر 10 زن جوان در این کشور 8 تن آنان از حق آموزش، کار و آموزش‌های حرفه‌ای محرومند. در این گزارش که سه‌شنبه 17 جون تحت عنوان شاخص جنسیتی افغانستان سال 2024 منتشر شده آمده است که این گسترده‌ترین ارزیابی درباره توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شمار می رود. در گزارش آمده است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، زنان افغان از معیارهای جهانی توسعه انسانی عقب ماندند. بر اساس گزارش، افغانستان پس از یمن دومین کشور در جهان است که بیشترین شکاف جنسیتی میان زنان و مردان را دارد. ارزیابی UN Women نشان می‌دهد که 76% این نابرابری در بخش‌های صحت، آموزش، دسترسی به خدمات مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد. این شاخص همچنین نشان می‌دهد که زنان افغان به طور اوسط تنها 17% از ظرفیت واقعی خود را به کار می‌برند، در حالی که این رقم در سطح جهان به 60.7% می‌رسد. در گزارش به نقل سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد آمده است که بزرگترین سرمایه افغانستان زنان و دختران این کشورند. ظرفیت آنان نادیده گرفته شده، اما با این حال آنان همچنان مقاومت می‌کنند. زنان افغان از یکدیگر حمایت می‌کنند، کسب و کار راه اندازی می‌کنند، کمک‌های بشری را می‌رسانند و در برابر بی‌عدالتی‌ها صدایشان را بلند می‌سازند. گزارش افزوده که زنان افغان تقریباً به طور کامل از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شدند و ممنوعیت بر آموزش متوسطه یا دختران باعث شده است که میزان تکمیل آموزش در مقطع دوم به صفر برسد. حتی بر دسترسی آنها به آموزش‌های صحی نیز محدودیت وضع شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنین گفته است که بازار کار افغانستان از نظر جنسیتی بیشترین شکاف را دارد. تنها 24% زنان بخش از نیروی کار هستند، در حالی که این رقم در میان مردان به 89% میرسد. در همین حال شماری از دختران و زنان افغان میگویند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار آنان روز به روز افزایش می‌یابد. یکی از باشندگان کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
زنای افغانستان در طی 4 سال با بسیار وضعیت وخیم، با بسیار وضعیت روحی و روانی ناسالم صرف نفس خود بیرون و داخل میسازند. مگر از نگاه صحی و روحی و روانی سخت ضربه دیدین، سخت آسیب دیدین که جبران آسیب به سالیان سال نیاز است تا زنای افغانستان در یک آرامش کلی قرار داشته باشند.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار به شرط فاش نشدن نام تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در افغانستان هر روز با محدودیت‌های سخت‌تری روبرو می‌شود.
افغانستان که دکوز وضعیت
زنان در افغانستان با گذشت هر روز خرابتر می‌شود و سلسله محدودیت‌ها جاری است. در زندگی زنان افغان به عوض تغییرات مثبت تغییرات منفی می‌آید.
یکی از باشندگان ولایت لغمان در شرق افغانستان کونیس نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا گفت که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید طالبان را وادار به پاسخگویی کنند.
جامعه جهانی و ملل متحد باید در این بخش به شکل جدی کار کنند و بالای کسانی که حقوق اساسی ما را از ما گرفته فشار بیاورند و آنها را مجبور به پاسخگویی کنند.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان به ویژه در زمینه‌های آموزش و کار وضع شده است، آنچه که با انتقادهای شدید جامعه جهانی مواجه شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش خود هشدار داده است که بی‌توجهی جهانی به وضعیت زنان در افغانستان می تواند حقوق زنان را در سایر کشورها نیز با تهدید روبرو کند. این نهاد همچنین گفته است که نبود کمک‌های بشردوستانه باعث بسته شدن صدها مرکز خدماتی برای زنان و کودکان شده که بیش از 1 میلیون زن و دختر را تحت تاثیر قرار داده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از باشندگان کابل و سایر ولایت افغانستان میگویند که اعتماد خود را به بانک‌ها و خدمات بانکی در این کشور از دست دادن. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز می‌شود.
خلق دیر ضرورت لرل خپل پیسې نویر کولی.
یک باشنده شهر کابل است که قبلا به حیث معلم وظیفه اجرا میکرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو زودی گفت:
مخکې به خلق بانک ته ویلارم ورته به پیسې نویر کول.
قبلا مردم به بانک ها مراجعه میکردند ولی به آنها پول نمیدادن. حالا بانک ها چی فایده ای دارند وقتی مردم برای نان شب و روزشان سرگردانند؟
گمری تهران پتی
مالک یک شرکت خصوصی باشنده ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در صورتی که حکومت لور معلوم شوه نه درغی
تا زمانی که جهت حکومت مشخص نشود به نظر من مردم به بانک ها مراجعه نمی کنند و پولشان را در حساب ها نمی گذارند. تعامل با بانک فقط برای کارمندان دولتی باقی مانده که معاششان از طریق این بانک ها پرداخته می شود. بقیه مردم یا سرمایه گذاران تعاملشان با بانک ها بسیار کم شده و بیشتر معاملات امروزه از طریق صرافی ها انجام می شود.
برخی دیگر از شهروندان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که اعتمادشان نسبت به بانک ها و خدمات بانکی کاهش یافته و یا از بین رفته است. این در حال است که روز سه‌شنبه 27 جوزا تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در وبسایت خود به نقل از نور احمد آقا رئیس عمومی دی افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان نوشته که میزان برداشت از حساب های بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش دارندگان حساب های افغانی اکنون می توانند در هفته 350 هزار افغانی و در ماه تا 1 میلیون افغانی برداشت کنند و از حساب‌های دلاری نیز اجازه برداشت هفتگی 5 هزار و ماهانه تا 15 هزار دلار داده شده است. همچنین 20% برداشت از حساب‌های تجارتی جواز داده شده است. این در حال است که پیشتر از این مبالغ کمتر بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 هزاران نفر برای برداشت پولشان به بانک ها هجوم بردند، اما برای جلوگیری از خالی شدن بانک ها محدودیت های در برداشت پول وضع شد. در آغاز هیچ کس نمیتونست بیش از $200 در هفته برداشت کند. بعدن این میزان به $400 در هفته و سپس $600 و نهایتاً به $1000 افزایش یافت. در ماه اسد 1403 بانک مرکزی تحت کنترل طالبان اعلام کرد که دارندگان حساب انفرادی میتوانند به جای $70,000 در هفته تا $150,000 و در ماه تا $500,000 افغانی برداشت کنند. بشیر دودیال یکی از کارشناسان امور اقتصادی میگوید که دارایی های مردم در بانک ها اکنون یا وجود ندارد یا بسیار کم است و بیشتر آنها قبلا برداشت شده اند. به گفته او این موضوع برای اقتصاد افغانستان نگران کننده است.
اوس په بانکونو کې اغوم را شتمنی د خلکو نه ده پاتې.
در بانک ها دیگر آن سرمایه ها وجود ندارد. حالا هر چقدر هم که اعلام شود چیزی نمانده است. حتی آن مبالغ کمی هم که قبلا اجازه برداشت داده میشد مردم برداشت کردند. تنها به اندازه ای که اکنون اجازه داده شده شاید باقی مانده باشد.
اجازه ورکی چه واسه باید؟
آقای دودیال تاکید کرد که حالا که نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان میگذارد، نگرانی درباره برداشت پول نباید وجود داشته باشد و برای جلب دوباره اعتماد مردم باید اقدامات بیشتر انجام شود. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.